ਬਾਪ ਚੰਗਾ। سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لس بجې شوي د مشالې دو په بلګړې کې موزا عبدالحق کار سره کلای کوم نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده په روانه غړې کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کراچۍ او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې وروسته د وخت تر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو په پیل د خبرونو په پاکستان کې ایرانی سفیر د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد باندې نیوکه کړې افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي روسي چارواکي وایي له دوبۍ را روانه مسافر وړونکې الوتکه رالیدلې او اور یې اخیستی چې پکې 16 کسان وژل شوي اوس هم د خبرونو تفصیل ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد باندې نیوکه کړې ویلي چې لیبی خوا اتحاد جوړوي او لبلې خوا ترګرو او انتها پسندانو ته پیسې ورکوي د 40 مسلمان هیوادونو دغه اتحاد تیر کال د دسمبر په میاشت کې جوړ شوی چې مقصد یې په عراق شام لیبیا مصر او افغانستان کې د مشکوکو ترګرو په ضد ګډه همکاري کول دي د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت پاکستان لپاره ایراني سفیر مهدی هنردوست پوښتنه راپورته کړه چې مسلمان هیوادونه د ترګري ضد جګړې په اړه جدید نو بیا ولي ایران شام او عراق له دې اتحاده بهر ساتل شوی دي نوموړي اسلامي دولت وسواله ډله د ټول اسلامي نړۍ لپاره جدي خطر وبللی او د مخنیوي لپاره په ګډو هڅو ټینګار وکړ ایراني سفیر زیاته کړه چې د ایران ولسمشر به د رواني میاشتې په اخر کې د پاکستان سفر کوي د پاکستان حکومت وایي له 2014 کال راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ورلشل شوي دي دا خبره د داخله چارو وزیر په یوه لیک کې کړې چې پرون په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي ساجده بیګم د یوې پوښتنې په جواب کې وړاندې شو په لیک کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پاکستانیان له سعودي عربه چې شمېر یې 1,40,000 شاوخوا دی او په دوم نمبر له متحده عرب امارات تو ایستل شوي دي دا شان د داخله چارو وزیر ویلي برطانیې تر 2,500 زیات پاکستانیان بیرته ولېږلي په لیک کې ویل شوي چې د روس بحرین ترکیه جنوبي افریقا جرمني او تایلند په ګډون له 125 هیوادونو پاکستاني وګړي ایستل شوي دي حکومت وایي غیر قانوني اسناد پاسپورټونه تر ټاکل شوې مودې زیاته پاتې کېدنه او داسې نورې ستونزې د پاکستانیانو د ایستلو وجې دي د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله شودلې چې د فاټا پرمختیايي ادارې اف ډی ای تشتول سوي کارکونکي به ډیر ژر راخوشي کړل سي دا کارکونکي نه ورځې وړاندې د توی خولې لسمې تشتول سوي وو د جمعې پر ورځ د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام خټک مشالې ډوتول دوی د ځای خلکو په مرسته تشتونکي معلوم کړی دي که څم ظفر اسلام وایي چې د اجتماعي موارد قانون لمخې د اخستل سوو اقدامات په نتیجه کې تشتونکي معلوم کړي خو د وسلوالو طالبانو د ساوت ټایګر ګروپ چې ځان له جندولا ډلې سره تړلې بوي مشالې ډوته ویلي چې دغه حکومتي کارکونکي دوی وړي دي په قبایلي سیمه کورمه کې د باران له امله د بام را پریوتو په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي پیښه بېګا په شاوخوا 11 بجې د ګوندال په سیمه کې د باران له وجې د حجي تماش په نوم د یو کس د کور بام ړنګ شو پولیټیکل چارواکو مشالې ډوته ویلي په پیښه کې د یوې ښځې او دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي دوه ورځې وړاندې هم په شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې هم د باران له وجې د کور دوو کوټو ړنګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه کسان مړه شوي وو افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي پرون مشال لري ټول په دې اړه د جرمني له حکومت سره پر یو موافقې خبرې کیږي
اخراج اجباري را فعلا قبول نمی
کنیم د وې د اوس لپاره په زور ایستل نه منو په نږدې راتلونکي کې مو پر یو موافقه له جرمني سره خبرې پیل شي افغانستان د دې موافقې مسوده تیاروي تر دې مخکې د غسی یو مسوده د جرمني لخوا ورسپارل شوې ده پر هغه مکار کړی دی د تړون له چوکاټ پته د اوس لپاره افغانستان د هو کسانو منلو ته تیارې نه لري چې له جرمني ایستل کې شي تیر مالي د میلادي کال نږدې 1,00,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړي د اروپای ټولنې شمیرې ښیي چې په جرمني کې شاوخوا زرو افغانان ویلي چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تېر یو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې پکې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویاند تولا خوګیاڼي د مشال ډو افغان څنګه ته بیګا وویل چې ډیری وژل شوي وسلوال د داعش ډلې غړي دي.
د ننګرهار بریګادیر سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په هغه کې زیاته برخه داعش دي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري دا وژل شوي او د وسو په شاوخوا کې نور اثر شوي دي.
داعش ډلې د روان لمریز کال لومړیو په وروستیو کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د فعالیت پیل کړی خو د چین ولسوال په وروستیو کې مشالې ډول چې دا ډله اوس په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. روسي چارواکي وایي له دوبۍ را روانه مسافر وړونکې الوتکه هغه وخت راولویدله او اور یې واخیست چې د کښېنستو کوشش یې کولی. د بیړنیو حالاتو وزارت وایي دا پیښه نن شوې ده. د دوی په خبره تباه شوې الوتکه بوئنګ 3-3-8 ده چې پکې سپاره ټول 16 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې 55 مسافران او 6 د الوتکې عمله ده. د روس سرکاري خبري اژانس تاس د هیواد د لوړ پوری تحقیقاتی ادارې له قوله وایي چې لومړني معلومات ښیي چې الوتکه کښېنستله چې پر مځکه سخته ولګېده او ټوکړې ټوکړې سوه. دا پیښه له ماسکو څخه 950 کیلومتره لیرې سوې ده. چارواکي وایي زیاتره مسافران روسیان وو خو البته ځینې بهرنیان هم په الوتکه کې سپاره وو. امریکایي پوځي چارواکي وایي روس خپل اکثریت جنگي الوتکې له شامه ایستلې دي او په تیرو 2 ورځو کې د دې هیواد په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قمانډې ویاند کرنل پیټرک رایډر تیره ورځ وویل روس ډېری جنگي الوتکې له شامه بهر کړې دي خو تر اوسه لا هم په دې هیواد کې هلیکاپټر او ټرانسپورټري الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسي ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د حکم تصدیق د امریکا لخوا کېږي. ولادیمیر پوتین له شام څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو حکم کړی وو او د بلجیم لومړی وزیر شال میشل ویلی سلا عبدالسلام چې پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مهم مشکوک منصوبه به جوړونکی ګڼل کېږي له دوو نورو کسانو سره نیولی دی. له مشال ریډیو خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان لپاره د ایران سفیر د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي چې یو خوا د ترګري ضد اتحاد جوړوي او بل لور ته مشکوکو ترګرو ته مالی مرستې ورکول کېږي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجن هله شودلې چې د فاټا پر پرمختیايي ادارې د ادارې 83 کارکونکو به ډېر شر راخوشي کړي. د دوشنبه پر ورځ به نوروز منزل کیږي. په دې تړاو پرون په پېښور کې د افغان کنسلګری لخوا یو دستور سوی چې په کې سیاستوالانو په پېښو کې د نوروز په پېښور کې د نوروز په لړ کې سوی غونډي ته په وینا کې وویل چې پښتانه د کلتوري ترګري سره مخامخ دي.
مونږه یوازې د فزیکی ترګري سره مخامخ نه یو، مونږه فرهنګي ترګري سره مخامخ یو چې ځکه خلک غواړي چې مونږ خپل کلتور هیر کړو.
د انټرنټ د لټون پانی ګوګل پښتو ژبه هم د دې برخه جوړ کړې. په افغانستان کې له ګوګل مننه سوي او څنګه
د ګوګل لپاره درنیم زر لیکول کل د لیکونو موټول په کابل کې سره راځم کړل بیا مو د لیکونو یو بل سره سترش کړل چې یو کیلومتر راغلل.
دا به په باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام کې وایي. او سم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو خبرونه واوریدل. د پاکستان لپاره د ایران سفیر په اسلام آباد کې له خبريالانو سره لیدل دي او هلته لاغو سره په بیلابیلو چارو باندې خبرې کړي. په دې کې یو خبره هغه دا کړي چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد د ټوکه ده. دی وایي چې یو طرف ته د ترګري ضد اتحاد جوړېږي نو بل لور ته مشکوکو ترګرو ته مالی مرستې ورکول کېږي. تفصیل به له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
تیر ورځ د ایران سفیر چې دی هغه هم د نېشنل پریس کلب چې کوم غړي دي کوم خبریالان دي هغوی سره خبرې کړي دي. د په دې خبرو کې دا په مختلفو معاملو خبرې کړي دي چې پکې د انرژۍ د توانایي دي د سعودي اتحاد دی بیا داسې د ایرانی صدر پاکستان ته د دورې په اړه هم دي. دوی ویل چې کم ایران غواړي چې پاکستان ته 3000 میگا واټه بجلی ورکړي دوی اراده لري. د دې نه علاوه د خطاب په وخت د ایرانی سفیر مهدی هنر دوست وینا وشي پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه چې کومه ده دغه د توانایي ضرورت په پاکستان کې پوره کولی شي او ایران کولی شي چې پاکستان ته دا په کم نرخونو ورکړي. د سعودي عرب مشرۍ کې جوړ کړی شوی اتحاد په اړه د دوی وینا وه چې څلور دېرش رکنی ملکونو اتحاد باندې دې کې چې د یوې څلور مهم ملکونه نشته او د په دې باندې تنقید وکړو. د دې نه علاوه د ایرانی سفیر وینا وه چې پاکستان ته د ایران د صدر راتګ په اړه په روانه هفته کې یو معاهده هم د لاس پی کېدو امکان دی او په دغه دوره کې چې د ایرانی صدر به توانای اقتصاد دفاع باندې خبرې اترې کوي. او بل د دا وویل چې پاکستان او ایران د ترهګرۍ ښکار ملکونه دي، باید چې د دې خاتمې لپاره دواړه ملکونه کوټلي کوشونه وکړي.
داوا رابیا اکرم خان له جنوبی وزیرستان نه ورځې وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تشتول سوي کارکونکي له هم خلاص کړل سوي دي. پولیټیکل ایجنټ وایي د اف سی آر قانون له مخې د قبیلې پر ضد د خصوصو اقدامات وروسته ورته د تشتونکو په اړه معلومات سوي. بلخوا یوې وسله والې ډلې چې ځان ته ساوت ټایګر ګروپ وایي ادا کړی چې دغه کسان یې تشتولي دي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
نن لسم ورځ دا چې د سلی وزیرستان تحصیل توخ لینا د قبایلیانو د ترقیتی چارو د ادارې یا ایف ڈی اے تشتولی اته چارواکي لیا بې درکه دي را خوشی کړي شوي نه دي. خو د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک ته یقین دی چې د تشتولیو چارواکو پر خوشی کول کښې به دوی زر کی بریالی شي. پولیټیکل ایجنټ ویایي پولیٹیکل ایجنٹ دا زیادہ تکڑا چدی سیمے پا قبائلیوں دے فشار وستلو پا غرض انتظامیہ او و پنزوس قبائلیوں نیولی دے خاور ذمہ وار قبائلیانو مکمل نہ کبند دی دے دوی ٹول مراعات سہولیات بند او دی سیمنا دے ورچانے او سیمتا پتگ را تگی بندیز لگوال آئے دے خوراک شاک شیونا ہاں ورطا نشی پریشوال دا وجہ دا چے قبائلیون دے ڈول سپیتے پر ڈانگ دے کمی لشکر پر جوڑوال مجبور شوال چے پکوم چے شامل پر وصلے ترنگلی سل ساک زیرک قبائلیون با دے تشتاولیو چارواکیو لٹون او پسیمک شے موجود ہر شک من سڑائی نرسی پولیٹیکل انتظامیہ تباہی حوالے کوی. یاد دیوی چہ دغا چارواکی دے روان میاشتے پلا سمے نیٹھے زن وسلہ والو کسانو آغا وقت ونیول و تشتول چکلا دوی دے توی خلا پسیمے کشے دو بخور جوڑے دون کی ڈیم چو تنگیتا دے مینے دے پارا ورا غلی و چہ دے کمو دے تشتولو با دکاولو پڑا بیا دے طالبانو دے ساؤت ٹائگر گروپ چہ کم خپل زان دے یو بل مذہبی تنظیم جندولا سرا پر اپتیک سے بولی ترجمان زفران ایگل و مان اللہ ادائے ہاں وویل چکا حکومت دے دو زن غشتن و مانی بیا با دغا چروا کی خوشی کی خو آغا خپل غشتن رتوان نشولے. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په کراچی کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پولیسو او امنیتي ادارو پر څوکیو بریدونه زیات شوي دي. په دې دوران کې د درې بریدونه شوي دي. د جمعې په ورځ هم په داسې یوه حمله کې د رینجر ځواک درې سرتیري ژوبل شول. د سند رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر ادا کړی چې د حملو په تړاو یې څلور مشکوکه کسان نیولي دي. له کراچی محمد عمران رپورټ راکړي.
د جمعې په ورځ د خار کورنګي کراس سیمه کې په چوکۍ شوې حملې د ځای د کتنې پر مهال د رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر خبریالانو ته وویل چې په دغه چوکۍ سلور د رینجرز اهلکار موجود وو چې پکې دوه لګ او یو ډیر ژوبل شوې او د تیرې اونۍ راهیسې شو بریدونو وروسته سلور کسان نیولې شوې دي. دیوایي د تیرې اونۍ راهیسې درې بریدونه وشو. نور چې کومې دوه پیښې شوې دې لړکې موږ درې او پولیسو یو کس نیولی دی. دا چې سلور کسان نیولې شوي نو لا تفصیل نشو خودلے زکه چې د دوی نور ملګری او بیا سوق چې په دوی دا کار کوي دا غوی نیول مهم دي.
اس کے علاوہ ان سے یہ کام کروانے والے لوگ ہیں جن کا پکڑا جانا ضروری.
تیر ونه هم د خار په دوسی مو کې د رینجرز په چوکیو او یو د پولیسو په تاڼه د لاسی بمونو د لارې حمله شوې وې، ولی په هغه کې څوک ژوبل شوي نه وو. د دې حملو په اړه د سند رینجرز مشر اویل چې دا بریدونه درې قسمه دي چې پکې د وسلوالو ډلو سره سره د ژبې په بنیاد سیاست کوونکې ډلې هم لاس لرلې شي.
اس میں تین طرح کے دباتے ہیں، ایک کچھ ٹائپ وہ ہے جو لیاری میں کیے جاتے، لیاری کے جو گروپس ہیں وہ انوالو
پدی کی دری قسمہ بریجونے دی، یو چکم پر لیاری کی کی گی او پدغ کی دلیاری وسلہ والی ڈلی ککڑی دی، دویم ہاگا کم چی دا پلاسٹک تیلو دا لاری شوی، کم چی پا خاص سیمو کی شوی دی او ہم دا ہاگا زی ڈلی پکی ککڑتیا لری، پدی کی مذہبی ڈلی ندی ککڑی، خود جبی پا بنیاد سیاست کون کی خلق پکی ککڑ کی دیشی، دریم ہاگا کم چی ترہگری کوی، اگوی ہم کل کل دا قسم بریدو نکی.
اس کے علاوہ تیسرے وہ ہیں جو ٹیررزم کرتے ہیں اور وہ بھی کبھی کبھی اس طرح کے دھماکے کرتے ہیں.
د دې پیښې ذمہ واري کومې وسله والې ډلې لا تر دې دمه نه ده قبوله کړې. د دې نه وړاندې د خار په مومن آباد سیمه کې د پولیسو پټانه، عیسا نګری او موتی محل سیمو کې د رینجرز په چوکو بریدونه شوي وو. د سره سره سورځ وړاندې د خار په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د جج جسټس نظر اکبر په کور هم نامعلومه کسانو بم غورځولې وو، کوم چې نه و چاودېدلې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته په شمالي وزیرستان کې تېر ورځ د باران له وجې د بام را پرېوتو په پیښه کې اووه کسان مړه سوي دي. په مړه سوو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او فاټا کې په دې وروستي کې د بارانونو، سیلابونو له وجې ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. بېګا هم په کورمه کې د بام را ړنګ شوی چې پکې یو شمېر کسان مړه سوي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو په وینا، تحصیل د تاخیل، منظر خیل، مامیر او غسیمه کې د بارانونو روانې سلسلې په وجه د یو کور دوه کوټې پرېوته او د یو خاندان دوه میرمنې، دوه ماشومان او درې انجونې پکې مړې شوې. د دوی په وینا د یادې کورنۍ یو بل ماشوم ژوبل شوی هم دی. د سیمې اوسېدونکي ډاکټر ایاز مشال ته د ټلیفون د لارې وویل چې دغه میرمنې او ماشومان د دوه رڼو اصغر خان او سپور خان دي.
دوه کمرې پر ولوشتې، ټوټل بال بچ مند یې زمن غا په یوه کمره شوي، کمرې پر ولوشتې بس یو زخمي و، هغه هم په غاشدی تشنات حالت چې دی نره مړه دي. په داسې دوه ښځې نه دي، دوه پنځه میړه وړکي وړکي دي، مثال وړکي هم دي جنکړی هم دي. پشه اپنی مدد آپ کے تیز لکه خلق اختا دی دغه سه.
انتظامیه چارواکو وویل دا پیښې نه خبر دي او امدادی ټیم یې هم دغلته استولې. ورستا د سیمې خلکو هم وویل چې امداد لپاره دغلته ایف سی یعنی فرانټیر کانسټیبلری سرتیری هم را ورسېدل. د یادونې ده چې ملک د روانې میاشتې درېیمې نېټې نه دوامدار بارانونه شروع شوي چې ځای په ځای خلکو ته مالي تاوانونه اړولي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خبر ایجنسی باړې ته په تیر یو کال کې په زرګونو بې کوره سوي خلک ستانه سوي، خو دغه خلک د حکومتي ادارو څخه ګیله کوي او وایي چې اوس هم د یو لړ مشکلات سره مخامخ دي. دوی په نه په سیمه کې پرمختیایي کارونه ډېر ورو روان دي او د بحالۍ لپاره توسر لویه پروژه نه ده پیل سوې. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د باړې د کډوالو د ستنېدو لړۍ تر ډېره حد پورې مکمل شوې ده او په دې تیر یو کال کې یې په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. خو دغه راستانه شوي کډوال وایي چې مشکلات یې راکم نه شول او تر اوسه سهولتونه ور نه کړای شول. خوشحال خان پرېدی خوا اوشا یو کال وړاندې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې اکاخېلو ته راستون شوی او مشال ریډیو ته
دل تا کورونا موټول کانډرې پراته دي او سړکې کانډرې دي او پلونا و ټول چې کومه اوران پراته دي. مونږ تم د اورفت ډېر تکلیف ده. دلته چې کومه دا کنه سکولونه نشته دي، ولې چې بس تمبان ممبانې پکې لګولې دي. ماشومان ورسي خو پکې ټیچران نه وي، نو د دې مونږ لا چې کومه دا کنه ډېر تکلیف ده. نو د بجلی مونږ لا ډېره غټه مسله سره دی. اوبه نشته، ولې چې بجلی نه وي په ټوبیل به څنګه سٹارټ کې، کوه به څنګه سٹارټ کې.
او هاشم ملک دین خیل وای چې په باړه کې پرمختیایي کارونه شروع شوي خو کار پرې سست روان دی او تر اوسه دوی لپاره کوم لوی کار نه دی ترسره شوی.
خو تر اوسه پرې داسې خطر خوا هغه پکې نه دی شوی، کور پکې نه دی شوی. نور روان دي کورونه، خو ډېر سست روان دي او ډېر په مزه مزه روان دي. خو لکه خلکو کولا کم هغه بنیادی سہولیت یا تنشتا وسه پر سکولونه خو بخیم ویرون دی ټول ویرون شوی دی اس یو نیم چتاب کې بچو دی او کورونه بیا هم سنه چپ کې بچو دی خو چکم ویرون دی هغه خلک په دانه پوی کې چې موږ څو ګزګه چې حکومت اعلان کړی چې پیسې ورکو خدا پیسې خدای خبر شکل وي ته ملويږي وسه پر هیڅ قسم څه حکومت طرفه کورونو په مت کې هیڅ قسم امدود چا سنه شوی
او د باړې دی یو فلاحي تنظیم مشر سلطان اکبر پر دی وای
موسمی مشکلات تی دی سامان مشکلات تی یغو دی بچو خاص کر چکم تعلیم دی غړ پغټه پیمانه باندې متاثر شو او دی غیم غړ غټ دوخته چا غا دی موږ روان نسل لا غا خراب شو او یغو مستقبل لا غا روخانه نشو وسره وسره دی صحت مسلې شدی غا هم انسانی یو غټ مسله او ډیر پغټه توګه باندې موږ ځوانان بچی او زنانا چې دی غا دی صحت مسرو سره مختی او دی یغو چې دی سپختنه نشه سپورسان
د خیبر ایجنسی باړې تاسو ته نو شو خلکو د ستونزو او اندېښنو په حق لمو چې کله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د خیبر پښتونخوا گورنر چې د باړې لپاره کوم پرمختیایي پلان اعلان کړی په هغې موږ نظر ساتو او هڅه کوو چې په باړه کې د پرمختیایي کارونو په ذریعه د خلکو په ژوند کې بدلون راولو امنیتی چارواکی وایي چې په باړه کې یې د وسلوالو په ضد خواوشا اووه کاله پوځي عملیات وکړل او اوس پکې د امنیت وضع ښه شوې ده او د دې واقعي سیول انتظامیې ته حواله کړی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په ګډون په ایران، منځنۍ اسیا او ځینو نورو هیوادونو کې نوروز لمانځل کیږي. خو تر دې وړاندې د دې ورځې په مناسبت د جمعې په مازیګر په پېښور کې افغان کونسلګری یوه دستوره جوړه کړې وه چې پکې ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ. غونډې ته بېلابېلو سیاسي مشرانو هم ویناګانې وکړې چې تفصیل به یې د غلام غوث په رپورټ کې واورو.
افغانستان کنسلګری پېښور کې دغه غونډه د نوروز په مناسبت را جوړه شوې وه او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین د نوي کال د جشن د لمانځلو د بندر ته په خپل وینا کې وویل چې ترګری د دې سیمې خپل پیداوار نه دی او په کار ده ټول سیمه ییز هیوادونه د ترګری په ضد یو شي.
ټول دنیا ته موږ دا پیغام ورکو چې موږ مینه غواړو، ټول دنیا ته چې کوم دی نو امن ورکول غواړو. دهشتګردي زمونږ پہچان نه دی، دا زمونږ پیداوار نه دی، دا زمونږ خلاف د دشمن سازش دی. د ایران خلک هم د دې سازش نه پاتې نه دی، افغانستان هم پاتې نه دی، زمونږ پاکستان هم پاتې نه دی. موږ ټول له پکار دی چې موږ یو موټی شو، موږ د دې دهشتګردۍ خلاف راپاسو.
او د عوامي نېشنل ګوند یو بل مخکښ او پخوانی سینیټر اپراسیاب خان په خپل وینا کې ویل نوروز د پښتونخوا، افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شریک جشن دی او د یوې ژبې یا یو قام یا یو مذهب سره محدود نه دی، خو د تیرې سمودې راهسي په روانو حالاتو کې د سیمه ییز هیوادونو کلتوري هلې ځلې هم متاثر شوې دي.
مونگا یوازې د فزیکی ترګری سره مخامخ نیو، مونگا فرهنګي ترګری سره مخامخ یو. کلچرل ټیرریزم چې ځینې خلک غواړي چې مونږ خپل کلتور هیر کړو، فرهنګ هیر کړو. دا مونگا سکندر لیدلی دی، مونگا چنګیز لیدلی دی، مونگا بابر لیدلی دی، مونگا تیمور لیدلی دی، مونگا اورنګ لیدلی دی، مونگا فرنګ لیدلی دی. دا فرهنګ په خپل ځای باندې موجود دی، انشاءالله ویبو.
او په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان مشال ریډیو ته وویل نوروز د سیمې د یو شمیر هیوادونو د زرګونو کلونو پخوانی جشن دی.
نوروز اصلا د آریایانو جشن دی چې د محققینو په حواله تقریبا شپږ زرو کالو ته رسیږي. دا یوازینی جشن دی چې د طبیعت سره نیخ په نیخ اړخ لګوي، د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته، نوې مرحلې ته ژوند راځي. نو دغه نوروز دی. او جالبه لا دا ده چې په دغه ورځ باندې شپه ورځ یو مساوي وي. موږ خو چې لږ وختي ون منځله د دې دلیل دا و چې زه یو عاجل سفر لرم افغانستان ته، مقامات زه غوښتلی یم. ګنې دا اصلا په یوویشتمه مارچ باید وشي. یوویشتمه مارچ اوله ورځ د نوروز ده.
په پېښور کې د نوروز د جشن د لمانځلو په دستوره کې د افغانستان، ایران او امریکې د ډیپلوماټانو ترڅنګ ګڼ شمېر کې د لر او بر پښتنو مشرانو، ځوانانو او لیکوالانو ګډون وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان لپاره او بخښي تاسو یو بل ریپورت ترازو بلکې مرکې ترازو هغه دا چې د شوزو د خوندیتوب قانون پر سر د پنجاب حکومت او مذهبي ګوندونو ترمنځ اختلافات لا حل سبنه دي. د پنجاب اسمبلی د دې اونۍ وړاندې دغه قانون منظور کړی چې لمخې د شوزو د خوندی کولو په خاطر شمیر اقدامات سوي. شاوخوا دېرش مذهبي ګوندونو دا قانون غیر اسلامي او غیر شرعي وبللی. آیا هم دغه سیده په دې اړه په د امریکا په ټکساس پوهنتون کې د اسلام پر رڼا کې پر صنفي چارو ډاکټر کوونکی اوربلی سره مرکه کړې ده؟ له دې هم په سر کې پوښتلی دا څه فکر کوي چې ولې مذهبي ګوندونه د ښځو د خوندیتوب د قانون مخالفت کوي؟
دا په اصل کې د اسلام خبره نه کوي چې کله چې وایي دا د اسلام دا بل د اسلام خلاف ده. دا په اصل کې د څه خلاف ده؟ د دې خلاف ده موږ ورته پیټریارکی وایي کنه، چې پیټریارکی دا وایي چې سړی دی د طاقت لري، لکه د ښځې به همیشه د سړو د لاندې. نو دا اسلام د دې سره هېڅ تعلق نه لري چې ته ښځه وهلی شي یا ته بل انسان وهلی شي، ته د بل انسان بې عزتي کولی شي. نو دا په اصل کې د اسلام یو بانه شي لپاره چې
کولیانی دا بل کې چې کومه خبرې لیکل شوې دي، آیا دغه خبرو کې داسې خبره شته چې هغه له اسلام یا مذهب سره ټکر خوري؟
ځکه چې په مذهب په بل کې څه لیکل شوي؟ بل کې دا لیکل شوي چې ښځه چې کله چې سړی خپله ښځه وهي یا کله چې سړی خپلې ښځې ته لکه ایموشنل ابیوز هغې نه چې پیدا اخلي، د هغې نه چې لکه فاینانشل ابیوز، ایموشنل ابیوز، فزیکل ابیوز، په دې باندې او کله چې سړی یا چې څوک ښځې سټاک کوي په دې کمپیوټر باندې، انټرنیټ باندې، چې نن سبا ډېر دغه دي کنه، لکه پردي سړی د جنو کور تصویرونه واخلي یا د جنو تنکه سپاکینګ کوي او دغه لکه په دغه باندې دغه کانډ دی کنه.
یوازې مذهبي جماعتونه تاسو واسطه چې دا له اسلام سره د دې قانون د ټکراو هیڅ خبره نسته، مذهبي جماعتونه په دې مخالفت کوي چې کېدای شي د دوی کوم د سړیو پر ښځو باندې چې لاس کم بر دی هغه چیلنج سوی دی. نو دا سړی خو پاکستان کې یوازې مذهبي جماعتونه نه دي، خو نور هم ډیر خلک ستا چې کېدای شي هغه هم د سړیو په برلاسیتوب باندې یقین لري، خو بیا ډیر خلک څه چې هغه حمایت هم کوي چې دا بل یا دا قانون ډیر ښه دی. نو ولې مذهبي جماعتونه دومره زیات تر دې عمل ښکار کوي؟ بیا
یو خدا چې دا مذهبي انسانان چې کوم دي هغه مذهب هغه لکه مذهب کې دی کنه، اټس د موست پاورفل ټول
چې دا مذهب تر ټولو غټه یا زورور آله ده چې خلک یې استعمالولای شي.
زم هغه ته د سره ته پته ده، د ریلیجیس پارټي ته پته ده چې زموږ معاشره کې تر چې کله اسلام کې هغه خلک بیا ته مني نته دوی ته ټول لکه د ډیره په اسانه باندې خلکو د جنه خدای ته رافدا دي. نو هغه څنګه ده څنګه په سوچ کې طالبان څنګه په سوار کې دومره مشهور شي، څنګه دومره طالب دغه شو لکه زوره ورشي؟ ځکه چې د اول نه هغه چې کله فضل الله لکه چې ملا فضل الله چې کله دا جماعتونه جوړول هغه بس څه خبرې کول؟ اسلام دې کول. په اسلام کې دا چل دی ښځې په زموږ نن سبا ښځې اسلام په سمه طریقه باندې نه مني، نو موږ په کار ده چې دا موږ دا بدل کړو او دا په دې باندې بدلېږي. ته چې کله اسلام مذهب کې دغه اثر کوي په خلکو باندې، خلک وایي د خدای څنګه لکه د دې خلاف نه شم ودرېدلی.
تاسو ذکر وکړئ چې دغه کم قانون چې کومې نقطې د پنجاب د اسمبلی له طرفه منظور سوی د ښځو د تحفظ په قانون کې دي، دا په نورو مسلمانو ملکونو کې هم دي. هلته آیا دا تقریبا یو شان دي او هلته هم څه مزاحمت سوی و لکه په پاکستان کې څه مذهبي جماعتونه کوي؟
هلته کې په نورو ملکونو کې هم اولی کې چې دا بل چې په هر مسلمان ملک راغلی دی کنه، په اولی کې ورته همیشه اپوزیشن همیشه ورته خلک دا ریلیجیس پارټیز سره ورته همیشه خلاف
مذهبي جماعتونه.
اردن کې چې کله راغلی نو هغه هم خلک ورته ډېر خلک ډېر خلاف و، نه نه دا لکه په اسلام کې دا حق دی او لکه دا نمونه خبرې پکې دي. په مراکش کې بس دا نمونه چل دی چې دا هغه کوم قانون چې کوم دی دا هغه دومره د ښځو لکه مدد کوي، د ښځو په لکه ان سورت اوف ان سپورت اف وومن چې سړی بل ښځه د خپلې اولنۍ ښځې خلاف نشي اغوستلی، لکه په لږ کې کې بالکل باندا،
یعنی دوه ودونه نشي کولی.
درې ودونه نشي کولی هم را چې ښځه به د هغه سره د خپله کور ته لاړه شي او د کورټ د جج په مخ کې به ښځه په خپله وایي چې هغه د دې بالکل اجازه ورکوم چې دې بل ښځه واخلي،
یعنی عدالت ته لاړ شي او عدالت ته ووایي چې دوی دوه واده کوي سي ښځه ورته ووایي نو بیا به دای کولای شي.
دقه او بلدات خزر لك طلاق فكي ده طلاق قانون فكي ديسي بدل شوه ده چه خزر خبل خاون لهم طلاق ورکولاشن لك ديسي منگت وتخول وائل کنا
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ری او سم لسنی می بجه سوی دی خبرونو لنڈی سوڑای دکو ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګریزه د اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي لوی خوا اتحاد جوړوي او له بلې خوا ترګرو انتیا پسندانو ته پیسې ورکوي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان لپاره ایراني سفیر محتی هنردوست دا خبره وکړه. د پاکستان حکومت وایي له کال 2014 راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ورلشل شوي دي. دا خبره د داخله چارو وزیر په یوه لیک کې کړې چې پرون په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف تغړې ساجد بیګم د یوې پوښتنې په جواب کې وړاندې شو. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله ښودلې چې د فاټا پرمختیایي ادارې په ډي اې تشول شوي کارکوونکي به ډېر ژر راخوشي کړل شي. دا کارکوونکي 9 ورځې وړاندې د توی خولې له سیمې تشول شوي وو. په قبایلي سیمه کورمه کې د باران له امله د بام راپرېوتو په پیښه کې شپږ کسان بسوي دي. پیښه بېګا شاوخوا 11 بجې د ګوندل په سیمه کې سوې ده. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه ده. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمي بلخي پر مشال ټول په دې اړه د جرمني له حکومت سره په یوې موافقې خبرې کېږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې 1309 پوځي عملیات شوي چې په شاوخوا 2000 وسوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان دکتر الله خوګیاڼي مشال فریدو ته بیګا ویلي چې ډېری وژل شوي وسوال د داعش ډلې دي. روسي چارواکي وایي له دوبۍ روانه مسافرونکو الوتکه هغه وخت رالوېدلې او اور یې اخیستی چې کښېنستله. د بیړني حالاتو وزارت وایي په دې کې 1 شپېته کسان وژل شوي چې 55 مسافرونکي او 6 جهاز عمله ده. امریکایي پوځي چارواکي وایي روس خپلې اکثریتي جنګي الوتکې له شامه ایستلې دي او په تېرو ورځو کې د دې هېواد په شمال کې بمباري نه ده کړې. د بلجیم لومړي وزیر شارل میشل ویلي سلا عبدالسلام چې په پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مهم مشکوک منصوبه جوړونکی ګڼل کېږي د دوو نورو مشکوک کسانو سره نیول شوی دی. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم سراج سهیر نن د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېیه کې وایي د پیښور بس 14 د پیښې وروستو سرکاري ملازمین وړونکو ګاډو باندې د پرایویټ سورلو خېجولو پابندي ولګول شوه او بل پلو یې د اډې مالکانو او انتظامیې ته ویلي دي چې په ګاډي کې د کېناستو نه مخکې دي د سورلو تلاشي اخیستل کېږي. د ادارې په وینا د سرکاري ملازمینو بس په نښه کولو دا لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم دوه بسونه په نښه کړی شوي دي، خو د هغې وروستو نه انتظامیې د سونو د حفاظت لپاره څه اقدامات پورته کړي وو او نه یې څه خبرداري جاری کړې وو. خو د دې پیښې وروسته اخر انتظامیه له غفلت د خوبه را بیداره شوه او دا احکامات یې جاری کړل. ادارې وړاندې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د ګاډي مالکان او سورلۍ خپل خپل حفاظت وکړي، خو د دې سره سره د پولیسو او انتظامیه هم ذمہواري جوړیږي چې هغوی هم د چیکینګ نظام غوره جوړ کړي. ادارې اخر کې وایي د ترهګرۍ د پیښو نه بچ کېدل ممکن دي، خو له بده مرغه د پاکستان پولیس او اولس هم د غفلت په خوب ودوي او هم د دې غفلت په وجه وسلوالو ته دورانکاري موقع په لاس ورځي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف بهر ملک ته پتک باندې لیک کړی دی. وایي د وفاقي حکومت د اجازه وروسته پرویز مشرف د ملا د علاج په غرض دوبۍ ته رسیدلی دی. ادارې وړاندې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پریس کانفرنس کې د پرویز مشرف د تک په حق ویلي دي چې دا د سپریم کورټ فیصله وه چې نوموړي ته د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ اجازه ورکړل شي. د ادارې په وینا چې د پرویز مشرف په تګ باندې مختلف سیاسي ګوندونه مختلف بیانونه ورکوي او پاکستان پیپلز پارټي په دې حواله په حکومت باندې سخت ټکونه هم کوي او وایي چې د دې د تګ په وجه باندې به په روانو کیسونو اثر وغزار شي، باید چې حکومت بهر ملک ته نوې پریخې. ادارې اخر کې لیکي د پرویز مشرف د تګ معامله د آئین او قانون سره تړلې ده، نو خبر دا وي چې دا خبره لنجمنه جوړه نکړی شي او نتری سیاسي مسله جوړه کړی شي، باید چې دې مسلې ته د آئین او قانون په نظر کې وکتل شي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو په پانه د پاکستان پر هوغو حڅو رڼا چولې چې غواړي له ایران او سعودي عرب سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف پر روغتون د امریکایي برید په لړ کې سو پلټونو او سزاګانو ته کتنه کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوو. ورلد پالیټکس ریویو د پاکستان او سعودي عرب په اړیکو د رڼا اچولو په لړ کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر پخوانی دي. د پاکستان په زرګونو فوجان په سعودي عرب کې میشتي. ریاض د اسلام آباد تر ټولو لوی تجارتي ملګری او د خامو تیلو تر ټولو لویه سرچینه ده. د دې ترڅنګ دغه هیواد پاکستان ته مالي مرستې او پورونه ورکوي. په تیره بیا په 2014 کال کې ریاض هغه وخت یو نیم ارب ډالر ورکړي کله چې پاکستان له مالی خسارې سره مخامخ و. خو د لیکنې په خبره بل لور ته بیا د سعودي سیال هیواد ایران دی چې د پاکستان ګاونډی دی. په لیکنه کې راغلي په تیرو څو کلونو کې ایران د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډیر اهمیت پیدا کړی دی. لکه چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې سوي، تهران او اسلام آباد د توانایي په برخه کې خپلې اړیکې بیا تودوي او دواړه هیوادونه پلان لري چې دوه طرفه تجارت پراخ کړي او آن په خپلو کې د آزاد تجارت تړون هم وکړي. نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتو سره ورلد پالیټکس ریویو وایي پاکستان له امتحان سره مخامخ دی. مقاله وایي د اسلام آباد لپاره دا ښه موقع هم ده خو ورسره خطر هم تړلی دی. که پاکستان ایران ته ورجوخ سي نو شایي خلیجي هیوادونه دا فکر وکړي چې اسلام آباد د دوی د سیمه ییزو ګټو په تیره بیا په امنیتي برخه کې د ایران په مخنیوي کې د دوی خیال نه ساتي. نو د مجلې په وینا اسلام آباد سره یوازینۍ لاره له دواړو هیوادونو سره د متوازن تعلق ساتلو پاتې ده. پاکستان به له ایران سره اقتصادي اړیکې په داسې طریقه پرمخ وړي چې د لسګونو کلونو زاړه ملګري سعودي عرب او خلیجي هیوادونه ورځنی خفه نسی. بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په 2015 کال د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف پر روغتون د سوي امریکایي هوایي برید د پلوټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. په لیکنه کې راغلي چې له رپورټونو سره سم د امریکا دفاع وزارت په برید کې لاس درلودونکو 11 پوجانو ته یوازې انتظامی سزاوی ورکړی دی. د سازمان په خبره د دې معنی دا سوی چې هغو کسانو ته چې د برید حکم او هغه چې حمله ترسره کړې وه هغو ته غیر مجرمانه سزاوی ورکړل شوي دي. چې د هیومن رایټس واچ په خبره دې ته به اغیزمنې کورنۍ د ناانصافۍ او توهین په سترګو وګوري. سازمان وایي تر برید وروسته د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر هوټ څرګند کړی و چې پوره او شفافه پلټنې به کوي او د لاس درلودونکو احتساب بکیږي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې له جنایتي اړخه د پیښې نه پلټنه نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د قانون د واکمنۍ ضد کار دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د اروپایي اتحادیې مشران د جمعې په ورځ پر دې سره سلا سول چې له یورپ د کډوالو منع کولو په بدل کې به ترکیې ته د مالي مرستو او سیاسي رایت وړاندیز کوي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې هغه به هیڅکله هم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې ترکیې د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل سي. یوازې سږ کال 1,23,000 کډوال چې زیاتره د شام دي تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د انګریزي څانګې په رپورټ کې چې ته چې اسرائیل له مهمومند به وړاندې کړي.
د اروپایي اتحادیې او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسېدل دي چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچي او د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې له مخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللی دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیغ په نیغه شامي کډوال واخلي. د شپږ اشاریه شپږ اربع ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکیې د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بې ویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په حقله ممکنه پلان کې ویل شوی چې له ترکیې نه یونان ته تللي ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنېدونکي هر شامي کډوال په بدل کې به له هغو شامي کډوالو نه چې وار له مخې ترکیې کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یوه کس ته اروپا کې د میشت کېدو زمینه برابره شي. او همداراز تر دوه اویا زره پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې په لومړي ځل یاد پلان د ترکیې له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلي دي که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسېدل اسانه کار نه دی، خو د دې په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې لس لکه کډوال په کښتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکیه او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال 1,02,000 کډوال تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ بحث پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شوو پوښتنو ته ځواب وویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکیې ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکیې کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم برسلز ته پر لاره خبرداری ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکیې د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک مني چې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هوارې شوي.
تاسو له اسرار له مومند رپورټ واورېدئ. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په روان لمریز کال کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه و. د والي ویاند وایي په تېرو 12 میاشتو کې په دې ولایت کې څه د باندې 300 پوځي عملیات شوي او له کبله یې 2000 دولت ضد وسلوال چې ډیری یې د داعش غړي ول وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي داعش ډلې د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ ته مخه کړې ده. سالیه مسالی رپورٹ راک
د ننګرهار چارواکي وایي په روان لمریز کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې وو. د ننګرهار د والي ویاند وایي د تیرو 12 میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې یې شاوخوا 2000 وسله ول چې ډیری یې د داعش ډلې غړي وه وژل شوي دي. اتاوله خوژانی ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډله په ننګرهار ولایت کې اوس ډیره ځپل شوې ده.
روان کال په لومړیو کې داسې ویل کېدل چې داعش به ننګرهار ونسې او ګوندي ویوې د مرکز په توګه استعمال کړي. په همدغه لړ کې تاسو اوس خبر پوهیږئ چې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې داعش اوس یو محدودو سیمو ته درته شوی دی او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی کول هغه په بل څه بدل شول، دوی ووژل شول، تلفات واوښتل او محدود شول.
په وروستیو میاشتو کې داعش ډلې تر ډیره د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواوو سره یې سختې جګړې هم وکړې. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نورو ځایونو ته په کډې کولو هم مجبوره شوې. د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډېر ځپل شوې او شمېر یې له څه باندې 1,500 څخه شاوخوا 100 ته راکم شوی دی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې ورسېدلې چې داعش ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی. خو د کونړ د امنیت قمانداني مرستیال سمونوال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته ویل که چیرې داعش ډله په دې ولایت کې فعالیت پیل کړي دوی به غاښ ماتونکي ځواب ورکړي.
کچیر دوی باندې موږ پوسو او دمنګ فارګر ادارې موږ ته خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړی. نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږۍ سره دوی ته چمتو یو چې د داعش ډلې ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړو.
د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا داعش د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. دې ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 میلادي کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا ترڅنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري.
سلام محمد سالی او سم لجمن سره سم اونیس پروگرام د باختر ستوري وړاندې کوو چې جوړونکی دی بازومت عابد.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربم يم. په نننۍ خبرونه کې به په ګوګل ژباړن کې پښتو ژبې ته د ځای ورکولو په ویاړ په کابل کې د یوې جوړې شوې غونډې ریپورت درکړو. بیا به د ننګرهار تیاتر ټولنې له مشر خلیل خاطر سره د تیاتر یا سټیج ډرامې په اوسني وضعیت د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به په جلال آباد کې د سولې د ماښام په نوم د یوې مشاعرې حال هم په ریپورټ کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو د افغانستان د ملي معلوماتي ټکنالوژي ادارې یا نتفای د تیر یو کال رئیس هڅه پیل کړې و چې پښتو هم د ګوګل شبکې ژباړن سیستم ته ورننه باسي. د دغې ادارې اسو ته په ټولنیزو رسنیو کې په لسګونو زرو پښتنو په هیواد دننه او له هیواده بهر میشتو پښتنو کمپاین وکړ. له یادې ادارې سره یې خپلې غوښتنې غبرګې کړې چې بالاخره د 2016 میلادي کال فروری کې دغو هڅو رنګ راوړ او پښتو د ګوګل شبکې ژباړن کې ځای ومند. په همدې ویاړ په کابل کې میشتو یو شمېر فرهنګي او مدني فعالانو د کرکټ په نړیوال سټېډیم کې د ګوګل شبکې نه د مننې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د ګوګل شبکې نه د مننې په دغه مراسمو کې د کرکټ نړیوال سټېډیم کې شاوخوا 3500 هغه لیکونه زړول شوي وو چې د ښوونځیو زده کوونکو په خپلو ګوتو لیکلي وو او په خپلو لفظونو یې له ګوګل شبکې څخه مننې کړې وې. سعید زابلي چې د نورو فرهنګي ملګرو په هڅو یې د ګوګل نه د مننې په موخه د لیکونو د راټولولو په کمپاین کې فعاله ونډه اخیستې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
په ښوونځیو کې همدا کمپاین وچې نه ده هلته ماشومانو زده کوونکو چې له اتو کلو تر څوارلسو کلو عمر درلوده د ګوګل دپاره 3500 لیک ولیکل. مثلا یوازې له هلمند څخه 1500 لیکونه راورسېدل. په دغو لیکونو کې په افغانستان کې د سولې په اړه وو، له ګوګل څخه مننه وه، او له نړیوالو څخه د فیسبوک، ایمو، ټویټر او له نورو مایکروسافټ له دغو څخه هیله سوې وه چې له افغانانو سره د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي. دا لیکونه مو ټول په کابل کې سره راجمع کړل، بیا مو دا لیکونه یو بل سره سرچ کړل چې یو کیلومتر راغلل.
د افغانستان د ملي معلوماتي ټکنالوژۍ یا نتپای ادارې یو تن مسؤل سید مرجان زازیا چې د خپل کاري ګروپ سره د تیر یو کال رئیس د ګوګل د ژباړې شبکې سره په اړیکو کې وو، په هغو ځوانانو چې پښتو او انګریزي ژبه باندې پوره تسلط لري غږ وکړ چې په ګوګل ژباړن کې خپل وړتیا وښيي او خپل ژبه غني کړي.
د ګوګل د پښتو خپلولو سره د نورو شرکتونو لکه مایکروسافټ او فیسبوک، اوریکل او سلهاو نور غټي کمپنۍ دي، د هغه توجه د پښتو طرف ته راګرځول هم دایم هم مون کار دی. د ګوګل ترانسلیټ کې پخپل ډیر کار دی. مون کم نه کم یو سل 200 ټکی د پښتو انګلیسي نه پښتو ته او پښتو نه انګلیسي ته وژباړو. داغه مواد یا داغه ډیټا چې آینده کې به دا بیگ ډیټا ورته کیږي، دا بیا نه تنها ګوګل ته بلکې د پښتو ژبې ته ډیر زیات خدمات اسانه کوي. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره مونږ په مستقیم ډول ورسره په تماس کې یو. دغه غونډې هم موږ ورته ویلي چې داسې غونډه به کېږي، هغوی هم ورته ډېر خوشحاله دي. دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص موږ ګوګل ته چې ښایو زه یم چې تا به نه وي، خو دا زموږ دپاره د ویاړ ځای دی.
استاد نجیب منل هم تاکید کوي چې پښتانه ځوانان د ژباړې په برخه کې په ګوګل ژباړن کې پوره برخه واخلي.
ګوګل ترانسلیټ ورننوتل یوه خبره ده، مګر ټولې اوتوماتیکي ترجمې د خلکو کومک ته ضرورت لري. باید چې دا ترجمه دقیقه شي، دا ترجمه سمه شي او دا ترجمه معیاري شي. د دې لپاره چې هر څوک وس لري او هر څوک کولی شي، باید چې لازم پروګرام ته وردننه شي او په هغه ځای کې خپله برخه کار وکړي، خپل اصلاحات پکې راوړي او نوي مواد پکې ورځي کړي، تر څو وکړای شو چې موږ هم داسې مناسبې ترجمې ولرو. هسې نه شي چې ګوګل ترانسلیټ د پښتو لپاره یو بلغم شي.
وتل انزورګر امدل ارباب چې د ګوګل نه د مننی دغه مراسم ته لنګراره ورغلی او په لیکوالو غږ وکړ چې د افغانستان د پرمختګونو څخه نړیوال د ګوګل ژباړن لارې خبر کړي.
د دغه یو لوی فائدہ به موږ تاسو ته دی چې په نړۍ کې د افغانانو په حق له چې کوم تاثر موجود دی، کوم عکس د افغانستان او په ځانګړې توګه د پښتنو په حق له موجود دی، هغه به د دغه ګوګل د برکته اړخ ته لاړ شي. دلته اوس موږ ته نوی کار چې دی هغه دا دی چې زموږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، که د کلتور په برخه کې، که د انکشافي برخه کې، هغه زر زر په پښتو کې ولیکي او نړیوالو سره شریک کړي تر څو نړیوال د دغه ګوګل د لارې هغه پیغام ترلاسه کړي. البته زما په څیر خلک چې هغه پښتو لیکل، املا او دا یې ډیره ګډه وډه ده، موږ ته د دې نه یو پیغام دا دی شخصا ما ته چې د دې نه وروسته به پښتو لیکل په هغه شکل لیکو چې کوم معیاري لیکل دي.
لدی وړاندې د پښتو ګونډي ژبې اردو او پارسی په ګوګل شبکه کې شامل وي، خو په دې وروستیو کې د پښتو یو شمیر لیکوال او په ټولنیزو رسنیو کې په اعلانو هڅې پیل کړي چې پښتو ژبه هم ګوګل ژباړن کې ځای ولري. چې د 2018 کال فروری میاشت کې پښتو ګوګل ژباړن کې ځای پیدا کړ، خو لا هم دې ته اړتیا شته چې د پښتو زرګونه لغاتونه ګوګل ژباړن ته پورته شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په بیلابیلو مناسبتونو سټیج ډرامې وړاندې کوي، تر دې دمه یې په سلګونو ډرامې سټیج کړي چې د کتونکو پام یې وراړولی دی. د دغه ټولنې مشر خلیل خاطر سره مو د سټیج ډرامې په اوسني وضعیت خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي دي چې یاد ټولنه له کله نه جوړه شوې ده.
تیاتر ټولنه د 1901 کال نن په ننګرهار کې فعالیت لري. په هغه وخت کې د اسلامي ثقافت په نام ته په ننګرهار کې فرهنګي مرکز درلود چې د هغې په ترکیب کې یو د تیاتر څانګه وه. هغې وخت دا فعالیت شروع کړی. بیا چې کله هېواد کې د نوی بدلون رامنځته شو 1901 کال نه خپل فعالیت ته څو چنده دوام ورکړو، یو رونق یې نوی وموند او تر اوسه پورې په ډېر فعالانه ډول سره کار کوي.
ستاسې د تیاتر ټولنه د 1901 کال راهیسې دلته فعاله ده. بیا په 1915 کې د طالبانو نظام راغی. طالبانو ستاسی د فعالیتونو ممانعت ونه کړو؟
سب فعالیتونه خو محدود شو، خو بیا هم موږ د هغه وخت رادیو سره ټلویزیون خو موجود نو، څه همکاري مو لرله. طالبانو په دوران کې هم موږ بعضې نمایشنامې هغه د وخت د تقاضا او د وخت د سیاست مطابق پر مخ بیولې، او داسې خاص ممانعت یې زموږ نه دی کړی، خو ډېر محدود و هغه فعالیتونه، نه ډېر پراخوالی نه لرلو. موږ به دغه تیاتري نمایشات په هغه وخت کې په بعضې غونډو کې، یا داسې کله کله وجود نارنج ګل میله، یا داسې کوم بل مشاعره، یا دغه کې یو نیمه پارشه به موږ وړاندې کول، هغه خپله هنري تنده به پرې راتېده.
او بیا کله چې د طالبانو نظام ړنګ شو او تحول رامنځته شو، ستاسې فعالیتونه څنګه شو؟
نو کله چې طالبان نظام ړنګ شو، دا نوی تحول رامنځته شو، نو بیا خو د دې هنر په مجموع کې ډېره زیاته ترقی وکړه، پرمختګ یې وکړه، زیات رونق یې وموند، او د هغې رئیسې زموږ فعالیتونه ډېر ماشاءالله اوج ته رسېدلي دي. او موږ اوس د هېواد په سطحه د لومړیو تیاترونو په قطار کې ځای لرو، د تیاتر ښه ځلېدلی دی.
ښه، په دغومره کلونو کې تقریبا د 14 کلونه ووتل، تاسې په دې نوي نظام کې د تیاتر ډرامې جوړوي، سټیج ډرامې جوړوي، داسې که په مشخص ډول ووایي چې تاسې په کومو کومو موضوعاتو ډرامې جوړې کړې دي تر دې دمه؟
موږ خو دغه 1901 کال نه را په دېخوا، 1980 کال نه تقریبا ډېرو سیریالونه هم جوړ کړي دي، هنري فلمونه هم موږ د تیاتر په چوکاټ کې جوړ کړي، ټلویزیوني ډرامې او سټیج ډرامې خو زموږ چا خبره د حساب وتلي دي. او په مختلفو موضوعاتو لکه د سولې په باره کې، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه، د
روختیا پاړه د ځوانانو د ظرفیت لوړونې پاړه امدار از تعلیم او تربیه پاړه د مخدره مواد د مخنیوي پاړه نو پنداس مختلف موضوعات امداس د اجتماعي ستونزو ټولنیز ستونزو پاړه نو موږ د غټرامي خپل خلکو خپل هیوادوالو ته وړاندې کړو
دغه کوم موارد چې تاسو یاد کړل چې تاسو په سټیج درامي جوړې کړي دا ستاسو د ټولنې خپل اقتکار او کنه داسې په پروژې شکل باندې تاسو ته موضوع درکړی شوی و
نو په دغه دوران کې خو ځینې پروژوي دغه مونږ ته راکړ شوي موضوعات او په هغې باندې مونږ کار کړی خپل باتې مونږ په خپل ابتکار باندې پر مخ وړی دي زمونږ خپل ابتکار و چې دغه ځینې مسایل هم لکه ټلویزیون د لارې همداسې سټیج ډرامو د لارې نه وړاندې کړي
بیا مو دا چې په خپله تاسې کومې ډرامې سټیج کړي دي د ده امکانات بیا ستاسو له کومه کړي دي
نو دغه یو ستونزه خو مونږ دغه اوایلو نه تر دمه دمه پورې لرو چې دغه کم امکانات چې مونږ دغه ډرامو دپاره دغه کوو د اکثره وخت مونږ د خپل شخصي لګه او د خپل جیب نه مونږ دغه کړي دي ځکه دولت په دغه برخه کې مونږ سره هېڅ کوم داسې خاص همکاري نه ده کړې حتی تر دې پورې چې اوس دغه اطلاعات فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې مونږ حتی یو مدیریت د تیاتر د هنر دپاره نه لرو په دې معنا چې د افغانستان په نورو لویو ولایاتو کې لکه کابل مزار هلات او قندهار کې تیاتر په رسمي ډول موجودیت لري خو متاسفانه چې تر اوسه په ننګرهار کې دغه مدیریت نه دی ایجاد شوی او دغه هر څه فعالیتونه چې مونږ کوو نو په دې برخه کې دولت مونږ ته کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې یو هغه پروژوي مسایل دي چې ځینې شخصي انجوګانې او موسساتو کې مونږ سره داسې مرسته کړي هغه هم ډېر محدود او کم وخت لپاره
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ننګرهار تیاتر ټولنې له مشر خلیل خاطر سره به نورې خبرې په بل خبرونه کې هم ولرو اوس په جلال آباد کې د سولې د ماښام په نوم د یوې مشاعرې رپورټ ته تم کیږو
ته چې لاړې ستا یادونه به مې وخوري د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري
د نقیب احمد اتل پغک کې دا زړه ته پریوتون کې ترنم په جلال آباد ښار کې د یوې جوړې شوې مشاعرې نه اورېدل کېږي چرته چې د نارنج د ګل د وږمو تر سپو لاندې شاعران ورټول شوي ول او د سولې د ماښام په نوم یې شعرونه وویل دغه مشاعره په ننګرهار کې د سولې ښوونیز او څېړنیز دفتر جوړه کړې وه چې پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره پکې له هرات او تخار ولایتونو څخه هم دري ژبو شاعرانو برخه اخیستې وه د دغه مشاعرې یو تن جوړونکی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خوشبختانه چې د هرات او د تخار راغلو مېلمنو کې مشاعران وو همدغه ملحوظم به دوی ته یو مشاعره تنظیم کړه او مشاعره د سولې د ماښام تر عنوان لاندې وه تاسو ولیدل چې ډېر ښه استقبال شول زه فکر کوم چې که داسې پروګرامونه تنظیم شي او دوی د خپلو سفر په خاطرو کې دغه یو ډالۍ د ځان سره چې موږ یو ماښام د سولې د مشاعرې د ماښام تر عنوان لاندې ملته تیر کړ او د ننګرهاریانو نه واقعا یوه خوږه خاطره موږ ځان سره راوړې
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د ارشاد رغان عرفان الله بیدار او دلدار د شعرونو نمونې په ترتیب سره ستاسې په وړاندې ږدو
پور دې پراخېږي سره لمبه د نړۍ وژغورې ډزې دي لوګي دي او جګړه د نړۍ وژغورې وینی دی بمبار دے در 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 نڑی خوش بو رئی ہر خواد مر بیر خوار در نڑی خوش بو رئی
خلد حق پر ہر بشی را کیو لفدے دی خیر کی لا بشی پنن سبا کی سو لفدے دی خیر کی بیا بطر تکی دور کپل کی جا دا جوڑ کری بیا بشی تازر آتا را کیو لفدے دی خیر کی چکڑا دوان دا مرکون کی گی خبر اوران دا مرکون کی گی دیو زلمی جنازہ ندش کبی دفل روان دا مرکون کی گی نور
په دغه مشاعره کې په لسګونو هغو میلمنو هم ګډون کړی و چې له هرات او تخار ولایتونو څخه ننګرهار ته په چکر راغلي ول یو تن یې خپل احساسات مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل
ما نام غلام سید دقیق دی د هرات ولایت دا مشاعره د سولې دپاره وه هغه څوک چې سولې دپاره هغه غلی کې دا د قادر والی د دې لپاره مو خواهش کوو چې جنگ بس دي، خرابي او ویرانی بس دي. دا ملت آرزو لري چې د افغانستان بچیان سوله لپاره چوچت
کړي. ته چې لاړې ستا یادونه به مې وخوري، د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري، د خپل ما زړګي دردونه به مې وخوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینا په ډیسټریکټ کې مونږه
تدقیق کوي چې کوم دې د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.